ازګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام سل 15 په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او سیمې مهمو خبرونو ته.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځانوژنې کې حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنو او د ټپیانو شمېر 3 ته رسیږي. جمهور رئیس حامد کرزي نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په یوه سیمینار کې د فساد پر ضد په جدي مبارزې باندې تاکید وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې متحده ایالاتونو ایران نه غوښتل چې درې واړه نیول شوي امریکایي سیلانیان دې خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل د وزیر اکبر خان مینه د 14 سړک په شپږمه کوڅه کې نن سهار په 9 بجو او 45 دقیقو یو زورور ځانبژون کې حمله وشو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې اته کسان مړه او 43 زیات ټپیان شوي دي چې مرګ ژوبله پولیسو ته هم وخت ده. عیني شاهدان وایي چې 43 زیات مړي د پیښې په ځای کې لیدل دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له یو نامعلومه ځایه د ټلیفون په کرخه د یو شمېر هغو رسنیو ادارات کړ چې ګواکې د دغه مسئولیت طالبانو په غاړه اخیستی. نوموړي وویل چې له هیڅ کومې رسنۍ سره د برید په اړه دوی څه نه دي ویلي. جمهور رئیس حامد کرزي نننۍ برید په کلکه رد کړی دی. د پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو 3 ورځنی سیمینار پیل شو چې پکې به د اداري فساد پر ضد د روانې مبارزې پر غوره لارو چارو باندې بحث وشي. په دغې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د فساد پر ضد په جدي مبارزې باندې ټینګار وکړ. که څه هم د افغان حکومت چارواکي د دغه کانفرنس د پایلو په اړه خوشبیني څرګندوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د دغه کانفرنس پریکړې او سپارښتنې عملي نه شي نو کومه ځانګړې اغیزه به ونه لري. امنیتي چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د یوې تروریستي شبکې 2 تنه غړي نیولي دي چې یو یې طالب او بل یې د ازبک طاهر یلداش کس دی. د تخار ولایت د بهارک د ولسوالۍ د امنیت قمندان سمنوال سید سکندر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې له نړیوالو ځواکونو سره د خپلو ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د نوموړي زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د سره صلیب نړیواله اداره یا ICRC نن وویل چې د لومړي ځل لپاره یې له هغو بندیانو څخه لیدنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغې ادارې د خپلې یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې دوی د افغان قواوو له 3 تنو هغو غړو څخه 2000 لیدنه کړې چې په بادغیس ولایت کې د طالبانو په بند کې ساتل کیږي. د روانې جګړې له پیل څخه دا لومړی ځل دی چې ICRC له هغو خلکو څخه لیدنه کوي چې د وسلوالو مخالفینو په توقیف کې ساتل کیږي، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دغو بندیانو وضعیت څه خیل و او له دوی سره څه ډول چلن کېده. او د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، او زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ او پاکستانی کلداری 5.9 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فريدي هوډ سيفي څخه اوري.
نن د پاکستان د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې 14 وشوه. سمدستي د 14 علت نه دی څرګند. مسولین وایي د 14 په یو لوی مارکیټ کې وشوه چې د خلکو د ویرې سبب شوه. د 13 اکتوبر د میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پرلپسې 14 په نتیجه کې له 500 څخه ډیر کسان وژل شوی دي. د یو بل خبر لمخې په افغانستان او عراق کې د امریکایي قواو قومندان جنرال ډیوډ پیټروس اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی به د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه یو بار بیا د دریو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له ایرانه د دریو امریکایي سیلانیانو د زر تر زره خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د تهران چارواکو اعلان کړی چې دا کسان به نن وختي محاکمې ته حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون ویل هغه درې امریکایي سیلانیان به چې د جولای په میاشت کې له عراق عراق څخه ایران ته وروختي و محاکمه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې کسانو د جرم په اړه څه ویلي، خو د درې ملګري په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته په اوښتو تورن شوي دي. میرمن کلینتن پردې درې و امریکایانو د جاسوسۍ لګیدلي تورونه په بشپړ ډول بې اساسه بللي او د تهران له حکومتې د هغوی د خوشو کولو غوښتنه کړې. میرمن کلینتن وایي، موږ دا یو کاملا بې حساسه تور ګڼو، دا هیڅ اساس نه لري. درې واړه ځوانان چې ایرانی مسؤلینو نیولي د ایران د حکومت په ضد له هیڅ ډول حرکت سره ارتباط نه لري. په حقیقت کې دوی په سیمه کې د ګرځېدو په نیت تللي وو او متاسفانه لکه څرنګه چې معلومیږي په خطایي په داسې سرحدي سیمې چې علامې موجودې پکې نه وي اوښتي دي. درې واړه امریکایان د جولای په 1 له عراق څخه ایران ته له داخلېدو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شول. د دوی کورنیو ویلي چې دا کسان د ګرځېدو لپاره د عراق کردستان ته تللي وو او په اشتباه یا تصادفي ډول د ایران خاورې ته وروختي دي. دا بلور نه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا ازادي راډیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایي بانکونو غږ کړی او غوښتنه کړې چې د اقتصادي ودې لپاره د پورونو ورکول زیات کاندي. جمهور رئیس اوباما پرون له یو شمیر سترو بانکونو له رئیسانو سره وکتل او ویل د عادي امریکایانو د ټکس پیسو د بانکونو له خاوندانو سره مرسته وکړه، اوس دوی باید د قرضو ورکول زیات کړي. اوباما وایي، زمنګ بانکونه د امریکا د حکومت او خلکو د ټکس یا مالیې د پیسو په مرسته له ستونزو ووتل او اوس د لا زیاتې اقتصادي ودې او ثبات سیستم سره د مرستې ستر مکلفیت د دوی دی. او چین نن وویل پرمختللي هیوادونه د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل مکلفیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي. چین د هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شوی کنفرانس یوې ډېرې انتقادي مرحلې ته رسیدلی دی. د څرګندونې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په پیکینګ کې تر هغې وروسته وکړې چې په کوپنهاګن کې اروپایي اتحادیې وویل فقیرو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستلو انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره یې د اختلافاتو د حل لاره پیدا کړه. د اقلیمي بدلونونو په برخه کې د اروپایي اتحادیې ویاند وایي زیات مسایل په کوپنهاګن کې د غیر رسمي خبرو په ترڅ کې حل شول. د کوپنهاګن په کنفرانس کې ګډون کوونکو غریبو هیوادونو پرون له بډایو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د زهرجنو یا ګرین هاوس ګازونو تولید ډیر کم کړي. د مسلې د کوپنهاګن په کنفرانس کې چې د نړۍ د 192 هیوادونو استازي پکې برخه لري جنجالونه پیدا کړل او هغه ډلې چې د تخنیکي مسایلو د رسمي حل لپاره ټاکل شوی وي کارونه وزندول شول. د جمعې په ورځ لکتر لګه د 110 هیوادونو مشران به د اقلیمي بدلونونو په اړه د کنفرانس د وروستۍ ورځې په غونډه کې ګډون کوي. د خبرونو پای.
وخت مازیګر 4 بجې 8 دقیقې او 15 ثانیې شوې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني چپا 1289 او اف ام 100.15 اوري. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. پاکستانی مقاماتو د امریکایي چارواکو دا غوښتنه نه ده منلې چې د سراج الدین حقانی له ملاتړ د لاس واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي واشنگتن به هیڅکله افغانستان یوازې پرېنږدي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د اداري فساد ضد ملي کانفرنس پرانیسته. په ګردیز کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه پوځي چارواکی وایي پاکستانی پوځي مشرانو ورته ټینګار کړی چې د کومې کودتا نیت نه لري. نور مطالب هم لرو. د کابل د نن ورځې مطبوعات به هم سره وګورو او د خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکي پروګرام مه هیروئ. راسره پاتې شئ. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتي دي چې د سراج الدین حقانی له ډلې څخه د خپل ملاتړ بند کړي او دا ځکه چې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې ډېری امریکایي او ایتلافي ځواکونو ته ستر ګواښونه متوجه کړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی د امریکا دا غوښتنه نه مني او حقانی په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د ساتنې په کار کې حیاتي اهمیت لري. په دې اړه انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې یوه تحلیلي مقاله لیکلی چې مهمې برخې جان آغا الکوزی دراوروي.
د جمهور رئیس باراک اوباما اداره له پاکستان څخه غواړي سراج الدین حقانی چې د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره کار کوي او په شمالي وزیرستان کې پټ دی دوی ته حواله کړي. خو د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی دا کار نه کوي او علت یې دا ده چې حقانی په افغانستان کې د دوی د ګټو لپاره یوه ستره شتمني ده. په خاص ډول د 2011 کال په نیمایي کې چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو نیټه په ګوته کړې ده. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا غوښتنه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا او افغانستان ته د نورو کونو د استولو له پریکړې مخکې د جکپوري پوځي چارواکي جنرال ډیوډ پټریاس لخوا شوې وه او په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په لیکلي ډول د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی ته د دې مسالې یادونه کړې ده. جنرال پټریاس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په مهال په خپل هم له پاکستاني چارواکو څخه خپل غوښتنه تازه کړه او ویل چې حقانی دي متحده ایالاتو ته حواله کړي. په دې غوښتنه کې دا خبرداری هم ورکړ شوی چې پاکستان د امریکا د غوښتنه ونه مني او حقانی ورته حواله نکړي نو امریکایي ځواکونه به د پاکستان په داخل کې د بی پلوټ الوتکو حمله زیات کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو هڅه کړې چې له امریکا سره خپل تاوتریخوالی د عامو خلکو له نظره پټ وساتي، خو په دې وروستیو کې پوځي چارواکي هر ورځ په پاکستاني تلویزیونونو کې له امریکا سره د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې کوي او په پاکستان کې د خواشینیو په زیاتېدو سره له خلکو سره دا فکر هم پیدا شوی چې له امریکا سره د دوی اتحاد او ملګرتیا توبې پتاوان ده او په زیات قیمت ورته تمامېږي. د ورسپانې په باور اصلي خبره دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د نورو عسکرو پراتلو نه دی خوښ او په عین حال کې غواړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال په دې هیواد کې خپل سیمه ییز دریځ پیاوړی کړي. پاکستاني چارواکي دا هم وایي د حقانی د ډلې ملاتړ او د افغانستان په زیاتې برخې باندې د دې ډلې د واکمنۍ ټینګښت به هغه وخت د پاکستان لپاره مهم وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هند، چین، روسیا او ایران په افغانستان کې د نفوذ ټینګولو سیالۍ پیل کړي. پاکستان په افغانستان کې د هند له نفوذ څخه اندېښنه لري. هند د افغانستان له بیا رغونې سره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی وایي که چیرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو هند به د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولو ته نږدې شي او همدا دلیل دی چې د پاکستان پوځ نه غواړي حقانی له لاسه ورکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي حقانی القاعده ډلې ته پناه ورکړې او متحده ایالات نه غواړي د ډله له طالبانو سره د احتمالي پخلاینې په عمل کې شامل کړي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
وخت د مازدیګر 4:02:15. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له قوله لیکي چې وایي امریکا به افغانستان هیڅکله یوازې پرې نه ږدي. خغلی هولبروک دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې ولسمشر باراک اوباما نږدې 2 اونۍ مخکې افغانستان ته د 1500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه وکړه، خو دا یې هم وویل چې شرایطو ته به په پام سره امریکایي ځواکونه د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې وروسته له افغانستانه په وتلو پیل کوي. د دغه تحلیلي مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي امریکا به په هیڅ حالت کې هم له افغانستان سره له خپلو ژمنو لاس ونخلي. هولبروک وایي امریکا په 1990 لسیزه کې افغانستان یوازې پریښود، خو دای د امریکا د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي امریکا به بیا هیڅکله هم داسې ونه کړي. خغلی هولبروک وویل که څه هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت دایمي نه دی، خو امریکا به بیا هم د افغانستان له خلکو او حکومت سره اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکړي. هولبروک له هغو اوازو وروسته چې ګنې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د رول ډیر د پام وړ نه دی، اوس د خپل اعتبار د احیا هڅه کوي. له بلې خوا له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د لانجمنو اړیکو له وجې هم د ده د رول په اړه دا پوښتنې رامنځته شوي چې دای به نور نو د کابل لپاره د واشنګټن د استازي په توګه ځواکمن رول ونشي لوبولی، ځکه د ده د مسؤلیتونو ډیره برخه اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ته ورلغړې شوې ده. خو خغلی هولبروک دې تبصرو ته خپل ځواب لري. دی وایي په 13 کلونو کې به زما دفترونه تل لوی لوی وو، خو اوسنۍ دفتر مې تر ټولو کوچنی دی. دی وایي زما دفتر اوس په اوړي کې ایر کنډیشن او په ژمي کې بخارۍ نه لري، خو دی وایي د ژمي ساړه اثر نه پرې کوي. هولبروک په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت پر اهمیت چې له ویتنام وروسته تر ټولو پراخ ماموریت دی ټینګار کوي او وایي چې د استازي پر ځای دی ډېر یو پالیسي جوړوونکی دی. فاینانشل ټایمز رسپانه د ښاغلي هولبروک له قوله زیاتوي چې وایي زه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نه یم، بلکې د امریکا استازیتوب کوم او کار مې د کابل او واشنگټن ترمنځ تګ راتګ نه دی. دی وایي زما دنده د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازی جورج میچل د دندې په څیر نه ده. رسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نوی ډیلی د کشمیر لانجه د هند او پاکستان دوه اړخیزه لانجه بولي او ډیر خلک شک کوي چې هولبروک به د دې لانجه په اړه د هند او پاکستان د خبرو اترو د پرمخ بیولو هڅې کوي. هولبروک ټینګار کوي چې د ونډه هلته ډیره مثبته ده. د هغه اوازې رد کړي چې ګنې په نوی ډیلی کې د ته په خسترګ نه کتل کیږي. هولبروک په دې اړه وایي امریکا غواړي د کشمیر د خبرو اترو په بهیر کې مرسته وکړي، خو د په وینا د امریکا لپاره په دې چاره کې منځګړتوب مناسب کار نه دی. دی وایي دا هغه کار دی چې مشري باید هند او پاکستان وکړي او امریکا به دواړه اړخونه د خپلو ټولو مسایلو حل ته وهڅوي. په افغانستان کې په ملکی برخه کې د هڅو په لړ کې امریکا د سږ کال تر پایه د خپلو ملکی متخصصانو شمیر له 320 څخه څه کم زرو ته اوچت کړ، خو ښاغلی هولبروک اعتراف کوي چې د ده ډیپلوماتیکې هڅې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو له وجې له خنډ سره مخامخ شوې. دی وایي د افغانستان انتخابات هغه ورځې وې چې ورو ورو په آسمان کې تیاره کېدې او بالاخره پر هر څه یې داغ پر ځای پرېښود. که څه هم ښاغلی هولبروک وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې ځینې پروګرامونه عملي شوي، خو فاینانشل ټایمز لیکي چې امریکا ونه شو کړی له منځلارو طالبانو سره په پخلاینه کې پرمختګ وکړي. رسپانه زیاتوي اوس مهال اصلي هدف د افغانستان له حکومت سره چې د ډیرو خلکو په وینا ډیر فاسد او بې کفایته دی ګډ کار کول دي. فاینانشل ټایمز د مطلب په پای کې د پښتنې ته چې په افغانستان کې بریالیتوب تر کومه حده د امریکا له ادارې وتلی کار دی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ځواب لیکلی چې وایي دا ډیره ښه پښتنه ده. دا پر اختیار سره هم ډیره ښه پښتنه ده او زیاتوي طبعا بهرني عوامل شته او د بهرنیو د اجراتو په برخه کې یو لړ محدودیتونه هم شته.
وخت مازیګر 4 بجې او 12 دقیقې. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپا 1289 او اف ام 0.15 اوري. د اداري فساد ضد مبارزه د عملی لارو چارو د لټولو ملي کانفرنس نن د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا پرانستل شو. د دغه درې ورځنی کانفرنس د پرانستلو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د کابینې غړو، د ستري محکمې او لوی څارنوالۍ چارواکو، د ملي شورا ځینو غړو او بهرنیو ډیپلوماټانو او کارپوهانو برخه واخیسته. حامد کرزي په خپل وینا کې د اداري فساد پر ضد په عملی اقداماتو ټینګار وکړ. هغه د غراز د اداري فساد ځینو کورنیو او بهرنیو عواملو ته هم اشاره وکړه. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن په ریپورت کې.
جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد پر ضد د مبارزې د کانفرنس ارزښتمن وباله او له ګډونوالو یو غوښتل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره عملی لارې چارې وسنجوي. ښاغلی کرزی اداري فساد د خپل هیواد او حکومت پرلمن تور د غوباله خو ویل چې د لمنځه وړلو لپاره یې اوږدمهالي مبارزې ته اړتیا ده. هغه وویل
زه دلته ډېر واقعي بنه یم، زه په دې پوهېږم زموږ په خپل حکومت کې او په ټولنه کې فساد په ورځ نه صبر کولی، نیم په څوکال کې مطلق رکولای شو. دلته هدف دا نه دی چې موږ غیر واقعي بینانه او غیر واقعي اقدامات وکړو. داسې اقدامات چې صرف په خبرو کې وي او عملا هیڅ لاسته رانه وړي نه. منظور دا دی چې هغه وکړو تر څو نتیجه واخلو.
حامد کرزی زیاته کړه اداري فساد په افغان دولت کې دننه او بهر موجود دی. جمهور رئیس ویل حکومت به د مقرراتو او قوانینو د اصلاح او د ادارو د ساده کولو پروسه ته چې هغه د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره یو شرط وباله ادامه ورکړي. هغه یو ځل بیا دا هم ومنله چې یو شمیر دولتي چارواکي د اداري فساد په پیسو په بهر او په ځانګړې توګه دوبۍ کې د شتمنیو خوندان شوې دي او ویل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې اداره دی د دولتي چارواکو د شتمنو د ثبت پروسه ګړندې کړي. کرزی د بهرنیو هیوادونو او موسسو لخوا په دولتي ادارو کې ځینو کارکونکو ته د لوړو معاشاتو او امتیازاتو د ورکولو یادونه هم وکړه. وی ویل چې دا کار اداري فساد ته لمن وهي. نوموړي په افغان دولت کې د ملکي پوځي او امنیتي ارګانونو په غیر سیاسي کېدو هم ټینګار وکړ. یاد شوی کانفرانس د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې لخوا جوړ شوی دی. د دې ادارې رئیس محمد یاسین عثماني وویل چې په کانفرانس کې به کاري کمیټې د اداري فساد په بیلابیلو برخو خبرې وکړي. دلته به په دغو مواردو بحث وشي. لومړی په ټولنه کې له اداري فساد نه سیاسي او ټولنیز ملاتړ، دویم د ګمارلو او په بشري منابعو کې اداري فساد، دریم اداري فساد ټولو ته د عامه خدمتونو د یو شان ترسره کولو مخنیوی پتوګه، څلورم د داخلي او بهرني بودیجې د تطبیق تدارکاتو او قراردادونو له امله اداري فساد، پنځم په عدلي او قضایي سکتور او د قانون په تطبیق کوونکو ادارو کې اداري فساد، شپږم د دولتي او غیر دولتي ملکیتونو د غصب له امله اداري فساد، اووم د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارو په تشکیلاتي جوړښتونو او کاري صلاحیتونو بحث کول. عثماني په خپل خبرو کې د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو لګښت ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې اداري فساد د حکومت له اداري فساد سره د مقایسې وړ نه دی. هغه ویل یو پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا لاس په لاس کیږي او بل اخره ډیره کمه برخه پیسې پر ځای لګیږي. د یاد شوی کانفرنس د جوړیدو ژمنه جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی په مراسمو کې وکړه. په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په بیا بیا د جمهور رئیس کرزی نه خپل غوښتنه تکرار کړې چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لا ګړندې کړي.
په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې نن یې په پلازمینه کې د اداري فساد ضد ملي کانفرنس د فایل رپورت واوراوه. جمهور رئیس حامد کرزی د پدغه کانفرنس کې وینا وکړه او د اداري فساد ضد عملی اقداماتو باندې ټینګار وکړه. نن په ګردیز کې د ډي آی په نامه د یوې بهرنۍ مؤسسې په یوې امنیتي پوستې کې چاودنې یو شمېر امنیتي کسان مړه او ټپیان کړي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه پیښې په ارتباط څوک نیول شوي نه دي خو تحقیقات روان دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په اړه اخیستی. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو کمیسیون وایي چې په ځینو رسنیو کې د وکیلانو شخصیت او د افغانستان ملي دینی او کلتوري ارزښتونو ته سپکاوی کیږي. نو په کار د چې افغان چارواکي د دغو رسنیو په وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي.
درنو اوریدونکو د تخنیکی معذرتونو څخه بخښنه غواړو. د ګردیز د پیښې په حقله رپورټ په لږ وروسته واورو. اوس د ولسی جرګې د نننۍ غونډې رپورټ لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو کمیسیون د سه شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست او د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خپلې غونډې ته راغوښتي ول او په یو شمېر رسنیو کې د وکیلانو او د افغانستان ملي دینی او فرهنګي ارزښتونو ته د سپکاوي په وړاندې د چارواکو د جدي غبرګون غوښتنه وکړه. په دې اړه نور لکابله د اجمل تورمان په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو کمیسیون وایي چې په ځینو رسنیو کې د وکیلانو شخصیت او د افغانستان ملي دینی او کلتوري ارزښتونو ته سپکاوی کیږي. نو په کار د چې افغان چارواکي د دغو رسنیو په وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي. د دغه کمیسیون غړیو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست او د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خپلې غونډې ته راغوښتي وه او په دې برخه کې شته ستونزې له دغو چارواکو سره شریکې کړي. د ولسي جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر حاجي فرید وویل چې په کار د رسنۍ د وکیلانو شخصي او کاري ژوند پرتله کړي او دا چې سرغړونه کیږي دوی د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دوی وایي زه نه پوهېږم دغه دوستان چې داسې عمل تر سره کوي آیا داسې کوم قانون شته چې دوی ته تر دې حد اجازه ورکړي چې د یو چا په شخصي حریم کې مداخله وکړي او که قانون نه وي د دوی په وړاندې باید څه وشي. په دې برخه کې موږ د جدي اقداماتو غوښتونکي یو. دغه شان وکیلانو د یو شمېر رسنیو له لارې د افغانستان ملي دینی او کلتوري ارزښتونو ته هم د سپکاوي مواردو ته اشاره وکړه او له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د سرغړونکو په وړاندې د غبرګون عملي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست عبدالکریم خورم وویل چې دوی په دې برخه کې غلي نه دي ناست او تر اوسه پورې په دې اړه درویش توسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. ښاغلي خورم په دې برخه کې د قضایي ارګانونو بېغوریو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د بهرنیو سیریالونو د خپرولو د دوسیې په اړه له یو کال راهیسې لا تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وویل چې په دې برخه کې کار شوی دی او دوی هڅه کوي چې لا هم خپلې هڅې جدي او ګړندۍ وګرځوي. دوی وایي د قانون له مخې څارنوالۍ په محکمه کې د جرم د عدلي تعقیب او تحقیق دنده لري. چا ته سپکاوی کله شخص لخوا وي او که د رسنۍ لخوا، دا ټول جرم دی. موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې د رسنۍ لخوا د سپکاوي په صورت کې به تر دې وروسته جدي غبرګون ښکاره کړو. د طالبانو د حکومت را پرځېدلو وروسته په افغانستان کې د رسنیو شمیر زیات شوی دی او د بیان ازادۍ د دغو رسنیو کار ته یو نوی رنګ ورکړی دی. خو له دې سره سره کله ناکله پر رسنیو دا انتقاد کیږي چې د رسنیو قانون تر پښو لاندې کوي. د چارو کارپوهان په تیرو څو کلونو کې د رسنیو د پام وړ پرمختګ نه سترګې نه پټوي، خو وایي چې په دغو رسنیو کې د مسلکي کسانو کمښت کله ناکله داسې ستونزې پیدا کوي چې په کار د مسؤولو ارګانونو په همکارۍ هواری شي.
اجمل تورمان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې رپورت وړاندې کړ. وخت د مازدیګر 4:25. نن په ګردیز کې د ډی آی په نامه د یوې بهرنۍ مؤسسې په یوې امنیتي پوستې کې 14 یو شمیر امنیتي کسان مړه او ټپیان کړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه پیښې په ارتباط څوک نیول شوي نه دي، خو تحقیقات روان دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورت کې.
د پکتیا دی ولیوان روح الله سمنوی د پیښه د سه شنبه په سهار هغه مهال رمسته شو چې د ګردیز ښار د نن د ډی آی په نوم دوی بهرنۍ مرستندوی مؤسسې د تلشې په پوسټه کې یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. دول په دې پیښه کې د بهرنۍ تبا په ګډون د نموړي مؤسسې 15 تن افغان کارکونکو وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ولیوان زیاته کړه پولیسو د پیښه په اړه جدي پلټنې پیل کړي، خو تر دې د مې په تړاو څوګن دی نیول شوی. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د ډایپ ماسه کې دا 14 د دوی کسان لخوا شوي او په ترڅ کې 15 تنه کورنۍ او بهرني امنیتي کسان لمنځه تللی دي. خو روح الله سمن بیا وایي تر اوسه لا وختي ده چې وویل شي د دې پیښې تر شا به د چا لاس وي. خو د دې پیښې عاملین د سولې او امن دښمنانو بلل. د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې د یو بهرنۍ مؤسسې د نن د ورځې پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د سم مدیر په دې خوا د دې ولایت مرکزي برخه او اړوند ولسوالیو کې د ناامنیو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده. د ولی ویان روح الله سمون وایي د سیمې په امنیتي وضعیت کې د نسبي بدلون د رامنځته کیدو اصلي لامل دا دی چې د قومونو مشرانو له امنیتي ځواکونو سره خپل همغږي او همکاري پراخه کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په جنوبی او ختیځو ولایتونو کې د سه شنبه په ورځ د پولیو پر مختللی واکسین پیل شو. د امیر د روغتیا وزارت وایي د پولیو د نوي ډول واکسین به دغه نوي ډول واکسین به څه باندې 2 میلیونه هغو ماشومانو ته ورکړل شي چې عمر یې له 15 کالو څخه کم وي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ګوزند ناروغۍ د نوي ډول واکسین به د هیواد په 14 جنوبي او ختیځ ولایتونو کې سباند 2 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د واکسینونو دا ډول له پخوانی واکسینونو څخه با کیفیته او د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره پلي کیږي. ډاکټر فاطمی وویل
امروز در 14 ولایت 202.8 میلیون،
نن په 14 ولایتونو کې 2.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کالو څخه لږ وي واکسینېږي. دې کار ته کابو 20,000 روغتیایي پرسونل ګمارل شوی او 3 ورځې به دوام وکړي.
ډاکټر فاطمی دا هم وویل تر دې دمه په ټول هیواد کې د ګوزند ناروغۍ ټولې 1.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې یوه یوه او پاتې 28 پیښې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې دي. د وویل دوی هڅې کوي چې د قومي مشرانو، والیانو او د خلکو په مرسته په نږدې 100 ورځو کې وکړی شي په نامنو سیمو کې هم دا واکسین پلی کړي. د پر مخالفینو هم غږ وکړ چې د ماشومانو د واکسینولو په ورځو کې دی د روغتیایي کارکوونکو د کار مخه نه نیسي. په دې حقله د روغتیا متخصصین وایي چې په دې ناروغیو د اخته کېدو سبب بېوزلي، د پوهې د سطحې ټیټوالی او د کافي او پاکو خوړو کموالی دی. دوی وایي د دې ترڅنګ په کار ده چې د خلکو د اقتصادي حالت ښه کېدو او ښوونې او روزنې ته هم تدابیر ونیول شي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د امریکا متحده ایالاتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان د پوز لوړ رتبه جنرال ورته ډاډ ورکړی چې نیت نه لري ملکی واکمنی د کودتا له لارې نسکور کړي. درنو اوریدونکو، د دې موضوع تفصیلي رپورت به د خبرونو د لنډیز له اوریدو وروسته واوري.
افغان امنیتی مسؤلین وایي چې د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. نن په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه سیمینار پیل کیږي. په کابل کې د ځینو منابعو په حواله د درې ورځنی سیمینار د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ جوړیږي. د سره صلیب نړیواله اداره یا ICRC نن اویل چې د لومړي ځل لپاره یې له هغو بندیانو څخه لیدنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان په دیره اسماعیل خان کې نن په یوه مارکیټ کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او تر دیرشو پورې نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اقلیم د بدلون په اړه په کوپنهاګن کې په کنفرانس کې د ګډون لپاره دنمارک ته ورسېده. چین نن ویل پرمختللي هیوادونه د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل مکلفیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دریو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس له امریکایي بانکونو غوښتنه کړې چې د اقتصادي ودې لپاره د پورونو ورکول زیات کړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو له فريدې هوټ سیفي واورید. وخت د مازیګر 4:02 دی. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال وایي د پاکستان د پوځ لوړ رتبه جنرال ورته ډاډ ورکړی چې نیت نه لري ملکی واکمنی د کودتا له لارې نسکور کړي. پاکستان چې د خپل تاسیس په 2 کلن تاریخ کې شپږ ځلې پوځي کودتاوې تجربه کړي، په اوس وخت کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې په تر ټولو ستونزمنه مبارزه کې ښکیل دی. د امریکا د مرکزی قواو د قماندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټریوس اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې کیانی ورته ډاډ ورکړی چې ملکی واکمنۍ ته متحد او ژمن دی. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د مرکزی قواو د قماندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټریوس وایي متحده ایالات د پاکستان پر اردو باور لري چې نیت نه لري د کودتا له لارې واک ترلاسه کړي. پاکستان چې د خپل تاسیس په 2 کلن تاریخ کې شپږ ځلې پوځي کودتاوې تجربه کړي او هیڅ یوه ملکي حکومت یې خپله دوره نه ده بشپړه کړې، په اوس وخت کې له وسلوالو طالبانو سره په سخت مبارزه کې ښکیل دی. جنرال پیټریوس اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. رویټر اژانس لیکي د پاکستان ټول پوځي ځواک د هیواد دننه او بهر د لویدیځو هیوادونو لکه متحده ایالاتو او برېټانیا لخوا چې پر حکومت فشارونه راوستي څو پوځي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې جدي ونډه واخلي له نږدې څارل کیږي. د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د 2 کلونو نیمایي برخه وخت چلولی او هیڅ یوه ملکي حکومت په دې اټومي وسلې لرونکي خو بې ثباته هیواد کې خپله دوره نه ده بشپړه کړې. جنرال پیټریوس په اسلام آباد کې له پاکستاني خبریالانو سره په خبرو کې وویل د پاکستان پوځ ورته ویلي چې نیت نه لري ټاکل شوی ملکي حکومت رانه سکور کړي. پاکستاني ورځپاڼو نن د جنرال پیټریوس له قوله ویلي کله چې له هغه څخه په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې له جنرال کیانی سره د هغه د کتنې په اړه پوښتنه وشوه. پیټریوس وویل زه داسې نښې نښانې نه وینم چې د پاکستان د وسلوالو لو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی به دغه سی یو اقدام په فکر کې وي. هغه زیاته کړه کله چې موږ په دې اړه خبرې کولې دوی وویل د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی دیموکراتیک حکومت ته ژمن دي. د پاکستان پاوسته د هغه ځواک په سترګه کتل کیږي چې په ستونزمنو حالاتو حتی د کودتاګانو له لارې د ملکي حکومتونو په بې اعتباره کولو سره د دې توان لرلی دی چې هیواد یو موټی کړي. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری چې په هیواد کې له ډېر محبوبیت نه دی برخمن او له واشنګټن سره د هغه اړیکو هم د اعتبار ته زیان رسولی په سیمه کې د یوه کړکېچن حالت له امله د خپل سیاسي بقا لپاره لاس او پښې وهي او له بلې خوا یې ممکن نږدې همکاران د اداري فساد له پخوانیو تورونو سره بیا مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات او بریتانیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو او القاعده جر لیدې وباسي چې له پاکستانه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي. روټرز لیکي دغه غوښتنه ډیره حساسه په دې خاطر ده چې ډیر پاکستانیان له دې سره سره چې وسلوالو په ښارونو او ښارګوټو کې خونړیو حملو ته زور ورکړی داسې انګېري چې ګواکې د پاکستان حکومت د امریکا لپاره جنګیږي. د حالاتو په خرابېدو سره خونړیو شخړو د دې هیواد پر اقتصاد هم بد اغیز کړی او پانګوال یې بېزله کړي چې په دې هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي چې په نتیجه کې اقتصاد له رکود سره مخامخ شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
وخت د مازدیګر څلور بجې او پنځه دېرش دقیقې. درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې برخه کې ازادي او اورېدونکي پروګرام وړاندې کیږي چې هر اونۍ زما همکار صالح محمد صالح برابروي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو ستاسو خپل پروگرام ته مو هرکلی کوم. زه سلیم محمد سلیم او په اوسنی پروگرام کې د افغانستان په ځینو برخو کې پر تعلیمي سنځو چغیدلی یو.
مشکلات خو ډیر دي کی وخت یو غوښنه کیم خپل پلار مورته او بعد ورځوي په مکتب باندې.
د افغانستان د پوهنې وزارت اکسل عمل مو هم اخیستای دی. دا غرض به ووري چې ځینې کسان په افغانستان کې د غیر دولتي ادارو یا انجوګانو له کارونو خوښ نه بریشي
او دې خپل پر سر یو قراردادي بل قراردادي ترکیه دا کارونه چې کی به له کوم کیفیت دا کارونه کی او خلک به دې کارو باندې خوښ نه دي.
د ولسی جرګې د یو استازي مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې د انجوګانو د کارونو په اړه معلومات راکړي دي. که د افغانستان په سړو سیمو کې د ژمي په نږدې کېدو سره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصتېږي، په دودو سیمو کې بیا د ښوونځیو او تعلیمي ادارو د تدریس وخت پیلېږي. د افغانستان په ځینو تودو سیمو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په تعلیمي برخه کې زیاتې ستونزې لري. د سارې په توګه د هلمند ولایت ځینې زده کوونکي په دې ولایت کې د حکومتي چارواکو په وینا 5000 ځوانان او ماشومان له زده کړې څخه بې برخې پاتې دي. خو هغه زده کوونکي چې په ډیرو سختیو تعلیم کوي وایي چې په کافي اندازه کتابونه نه لري. ځینې نور وایي د ناامنیو له کبله له ولسوالیو د ولایتونو مرکزونو ته راغلي چې زده کړه وکړي، خو وسلوال کسان یې کورنیو ته ګواښونه کوي او د دوی د زده کړې مخه نیسي. دغو زده کوونکو خپلې ځینې نورې ستونزې هم له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زما نوم عبدالباری د هلمند نادالی ولسوالۍ نه دلته راغلی یم د درس ویلو دپاره. دلته مکتبونه نه وه، طالبانو بند کړي وه، معلمان ته جواب ورکړی. زموږ پلار د درس سره شوق درلودی او ډاکټر و او هغه غوښتل چې زموږ څخه هم پاینده کې ډاکټران او انجینران جوړ کړي چې وطن د خدمت وکړي. مشکلات خو ډیر دي کی وخت یو غوښنه کوي موږ پلار و مور ته او بعد ورځوي په مکتب باندې. په څلورو پنځو میاشتو کې وخت یو کور ته ځو، کنه اکثره وخت دلته وو. ته سنګین ته یو شاګرد تللی طالبانو د حیدرآباد پر سیمه باندې ګیر کړی وو، د غاړه یې څه نیمه پرې کړې وه خو بیا خلکو ځینې خلاص کړي. قسم یې پکړی وو چې مکتب به نه ایمرجنسي کې دی. دلته په لشکرګاه کې ډېر مشکلات موږ ته پېښېږي. ځانمرګي کېږي، چاودنې کېږي، موږ ته ګواښونه کېږي چې مکتب ته به نه ځي. همدلته چې زموږ د کلي و سارا خلق راغلی وی هغه دلته اوسیږي. موږ وینې بیا نو هلته سارا کې وای دوی مکتب وای کاپیران سوي دي. دوی وایي چې په مکتب کې تاسو ته انګلیش وای انګلیسي هغه دوی نه خوښوي او دا نور کتابونه هم دوی نه خوښوي. دوی مدرسې خوښوي.
زما زما نوم قدرت الله دی د لسزګور د اتم سیم زکون کیم او موږ زه د نایو د ولسوالۍ څخه راغلی یم. زیاتره د شاګردان چې د مرجی او د دلیر لیر منطقو څخه راغلی دی حتی دلته شپې نه ځای نه لري چې شپې وکړي د یخ هم دی په دې یخ کې هېڅ نشته هېڅ څوک هم نسي کولی چې اتاق ونیسي. اتاق 3000-2000 کرایه د میاشتې غواړي او موږ ته دونه نشته نه لیله شته نه شی شته. په دا شنه یخ سهار وختي راځو د مکتبو ته ولاکه کتابونه شته یا معلم شته نه هېڅ هېڅ کار مولاکه پر سور روان وي. هر څه چې ګورو یا معلم راسي نه کتاب راسره وي معلم یې 2 ساعته راسي 3 ساعته راسي موږ 1 ساعته 6 ساعته تدریس لرو چې موږ ته معلم راځي درس راکوي. په 6 ساعته کې 2 ساعته معلم صاحب راځي درس راکوي هغه نور وخت نه وي راسره. د معلمانو معاش لږ دی ګرد معلمان دی په خیاطي یا په ګلدوزي اخته دي مکتب ته نه راځي درسونه نه د شاګردان نهسته درسونه نه ویل کېږي. د پوهنې ریاست ویلي څو وار راغلی دي سروې کړي دي چې ویلي دي دغه وعدې شاګردانو ته ورکړي دي چې موږ به تاسو ته لیلې جوړې کړو چې تاسو ورې شپې وکړي دا ځینې شاګردان چې د لیر منطقې څخه راغلي لوخ حتی دا اجرا نه سولې دا وعدې چې د رئیس د معرف وزیر دلته کړي وې.
وسراکه د سیستم په لکه کتابونه نه راکې درې سره نه کتابونه راکې هغه دروازې په سیستم په کې نه یا یو ګورې راځي په سات نه پرکې به ته ولارسي کومور وای چې د مکتب پالیسی درسونه شروع شي موږ د چشې ان کیمر کتابونه نه راکړي موږ د مشتای ان کیمر راکړي و موږ خو دین خوشاله د مکتب سم درس نه یې پاله معلمان راشي موږ درس نه راکړي موږ د کارو څخه ځان بیزار کړی دی یا پر کارونو مو پریشي دي موږ هغه دي موږ به شي زده کوو دی نه راشي دی راځي چای خو یا چای وشي موږ ته وای دی پسې موږ کې موږ پسې موږ کې ګرځ درځملي یا سات یا چشې ګرځي ورځ دي سات دی پسې دی ګرځ درځ قرار راځه ناسي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو او اطلاعات رئیس محمد آصف ننګ د ازادي اوریدونکو ځینو اوریدونکو په پیغام ثبتون کې ماشين کې پیغامونه پری شېدي. دوی په ننګرهار او د کندهار د غرز د هلمند په ځینو برخو کې د کتابونو لنشتوال شکایت کوي دوی چې کتابونه نه لري او دا پرسنل اکړه چې دوی مجبور دي چې مکتب پریږدي. د دوغه په جواب کې مستاس او عکس العمل غوښت
د کتاب ستونزه تقریبا په معرف کې ډیره قدیمه پاتشوی ستونز د پمیراث البته منګه د کتاب د ستونزې د حل لپاره متعدد ګامونه اخیستي دي. یعنی تیر کال مو د شاګرد په تناسب باندې کتاب چاپ کړو او دا اول ځل ده چې د شاګرد په تناسب کتاب چاپي. لدينا مخکې داسې نو مثلا تو کال د 1950 کې کتاب چاپ شوی ده اما احصایه موجود و د کال 1930 بیا کتاب چاپ شوی د پکال 1980 کې اما احصایه موجوده و د کال 1950. د دې فرق څه شی ده؟ په دې کې 1 میلیون شاګرد تفاوت کړی ده. معنی دا ده چې موږ په 6 میلیون کې 1 میلیون شاګرد په تناسب باندې د کتاب کمبود درلود. کله چې زه د نشراتو ریاست ته راغلم نو په دې کې دغه خلاګانې موږ درک کړې او یو څه د کتاب چکک هم موجود و په دې معنی چې د کتاب ورکېدو له کانال نه تویدو په بازار باندې خرڅېدو د دې مخه ونیوله کافي فرق راغی. اوس په سیستم کې موږ د ابتدایي دورې لپاره کتاب چاپ کړی ده. د ابتدایي دورې نه مې هدف له اول نه تر شپږم صنفه ده چې په دې کې انشاءالله سخت کال دا کال چې شروع کېږي موږ به د کتاب کمبود نه لرو. په قندهار کې د کتاب کمبود لرو د متوسطه دورې او هم د ثانویه دورې هم د ابتدایي دورې نه لرو. په هلمند کې د ابتدایي دورې نه لرو د متوسطه دورې لرو او د ثانویه دورې لرو. اپ دې دلیل لرو چې د ابتدایي کتاب 3 کاله استهلاک لري یعنی 3 کاله چلیږي او کچاپ وګدم سي یعنی وزن دیږي هم شاګرد خپل گزاره پرې کوي. اما د ثانویه دورې کتاب او د متوسطه دورې کتاب دا په دې ټیټ کیفیت سره چاپ شوی و چې د 1 کال نه زیات اغه دوام نه موندو. او د کتاب چاپ چې په خپل ډیره وګدا افسانه لري تقریبا 1 کال د دې چاپ نشي. نو اوس موږ شروع کړی دا ان شاء الله په دې ورځو کې موږ هلمند ته ارګان ته نیمروز ته زابل ته قندهار ته او فراه ته او هرات ته په دې نږدې ورځو کې کتاب رسو. غزنی ته به ان شاء الله کتاب ورسیږي. میدان وردګو ته چې کتاب کمبود پکې موجود و نغستون زمرد حل کړی د پکتیکا نغستون حل کړی ده. د ثانوي دورې کتاب 3 میلیونه کتاب تر چاپ لاندې ده یعنی تر پروسې لاندې ده. دا چې پښ پرسي یا به کتاب ستون ده انشالله بطول افغانستان تی مرفوض.
بله ننگ صاحب تاسو خبر است چه ده افغانستان پزین و برخو که نامنی ده مثلا په هلمند ولایت که زیاد زده کون که مجبور سیوی لولسوالی سخ مرکز لشکرگات اولاد سی ده دوی دست مرکی هم درو چه وی کلت خپل کلی تزی یا زلبیا و اسلوال کسان رزی گوشون ورته کوی مایند و پلرونه تی وی چه خپل اولاد لمکتب سخو باسی دغه ستونزې د پاره تاسو تر اوسه پرې څه پلان طرحه کړی چې دغه زده کوونکي وکولی سي په هماغه مرکزونو کې زده کړه وکړي او بېرته مجبور نه سي چې ولسوالۍ ته لاړ سي؟
هلمند کې په واشیر او بغرام او دیشو ولسوالۍ کې هلته موږ ډېر زیات مشکل لرو. په ګرمسیر کې په خاصه توګه د هزار جفت اولیا په سیمو کې او هم نوی برگزی که او ندلی که دلتا بسیط ستونز لرو. پامده ترتیب سره د هلمند په شمالان که بسیط ستونز لرو او په گرش که زمنگ مشکل نسته، په مرکز که زمنگ لشکرگاه که مشکل نسته. په هلمند که یو سلو پشپیته په حدودو که زمنگ خوانده بندی سویدی او دیده کار دی جبیری لپاره اوس منگ یو پروگرام شروع کرده. په تیره میاشت کې موږ یو پروګرام د ډنمارک هیواد لخوا لانچ کړو چې په هغې کې $8 میلیونه بسپنه سوې ده او دا به لیلیه مکاتب پکې جوړیږي. دا لیلیه مکاتب جوړول به یو کال وخت ونیسي او ظرفیت د جذبې یعنی ډېر پراخ نه ده، اما دا چاره نه ده. په دې خاطر چې موږ د ناامنو ولسوالیو دغه شاګردان راجذب کړي، یعنی موږ په هلمند کې 350,000 زده کوونکي له زده کړې محروم لرو. د دوی د چارې لپاره دا چې موږ لیلیه مکاتب په مرکزو کې جوړ کړو یا په امن ولسوالۍ کې جوړه کړو دا اساسي چاره نه ده، دا موقتي علاج ده. د دې کار لپاره سره له دې هم موږ تنه لیلیه ښوونځی جوړې کړی دي، کار یې شروع شوی ده، قرارداد یې شوی ده. یو کال به وخت ونیسي، زر به جلکۍ په حدود د زر به هلکان راجذب شي. البته د نه امنه ولسوالیو خاصه توګه د دې درې ولسوالیو چې ما ورته اشاره وکړه چې دی شو ده، واشیر ده او بغرام ده، نورې ولسوالیو کې به هم همداسې سلسله شروع سي. په حدود د $1 میلیون به نور هم هلته په دې بابت کې مصرف سي. البته د اداري مراحل سوي دي، ژمنې سوي دي. کاناډا او دنمارک او په خپله د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې کې علاقمند دي چې پانګونه وکړي، اما دا خواست کار پیش رو سوی ده هغه ثمره یې تر اوسه موږ نه ده راټوله کړې.
بله ننګ صاحب، مخکې د پوهنې وزیر هلمند ته سفر درلود، هلته یې له هغو زده کوونکو سره چې ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته راغلي زده کړه کوي، له هغوی سره د مرستې ژمنه وکړه چې د میاشتې یوه اندازه پیسې به دوی ته ورکول کېږي، خو دغه زده کوونکي شکایت کوي چې دغه پیسې چې ژمنې سوې په برابره توګه دوی ته نه ورکول کېږي، ځینو خاصو کسانو ته ورکول کېږي. دغه شکایت مې تر تاسو پورې در رسوه چې تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، آینده کې به څه کوئ په دې برخه کې؟
دا ژمنې د یو پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه نه دي لوېدلې. یعنې په اوپراتیفي توګه هغه ځینې شاګردانو ته چې دغه پیسې ترلاسه کوي هغه یې په اوپراتیفي توګه یو ګروپ یې ترلاسه کوي، یو تعداد شاګردان یې ترلاسه کوي. موږ د دې کار لپاره یو پروګرام لرو منظم، د دې لپاره اداره جوړیږي. هغه اداره به دا تعقیبوي دغه پیسې چې په خپله د دوستو هیوادو لخوا مرسته کېږي د دې کار د اکمال لپاره. البته د لیلیو مصارفو او د خوراکه مصارفو هغې لپاره به بنیاد سخت کال انشاءالله بشپړ سي، یعنی په نږدې وختو کې. بیا به دغه په معارف په چوکاټ کې، د معارف په ریاست د هلمند په چوکاټ کې به دغه اداره خاصه توګه د همدې کار لپاره وي. یعنی زموږ یو ولایتي نظارتي برخه ده چې هغه به دا کار پرمخ بیایي.
بله، از ما ورستی پښتنه د مسلکي معلمینو په اړه د چیزونه اوریدونکو پښتنه کړې دي چې مسلکي معلمین نه لري، ښوونکي نه لري. هغه ښوونکي چې دي هغه زیاتره چې راځي سم درس دوی ته نه ورکوي او اکثر خپل وخت هغه سي ضایع کوي او د زده کوونکو وخت هم ضایع کوي. د دې ستونزې په اړه ستاسو څه پلان دی پاینده کې؟
دا واقعیت چې مسلکي معلمینو ستونزه ډېره جدي ده. متاسفانه هغه څه چې موږ یې نشو کولای هغه دا زده چې د ظرفیت قانی زیږنده یا تولید ده چې په یو دم یعنی کوم منتر باندې نشي کېدلی چې موږ ظرفیتونه ایجاد کړو. د پوهنې وزارت 122,000 ښوونکي لري چې 80% په دوی کې د کم په اصطلاح شرایطو خاوندان دي. داسې شرایطو خاوندان دي چې دوی باید دو درې کاله نور درس ووایي بیا معلم شي. اما موږ د ناچارۍ نه چې هر کال یو میلیون شاګرد نوي موږ جذب لرو او دوی د معرف په دروازو باندې هجوم راوړي، نو د هغوی لپاره موږ خامخا هغوی باندې دروازې نه سو بندولی. موږ ښوونځی ایجادوو هر کال په حدود د 1600 ښوونځی چې اوس 12,500 ښوونځی لرو. اما شاګرد په کال کې موږ یو میلیون تازه راجذبوو په ابتدایه دورې کې. د دوی لپاره کافي معلم پکار ده چې د معلم د جذب تناسب یا د استخدام تناسب د دې شاګردانو په تناسب سره برابره نه ده. یو کمبود راځي، یو مسله دوهم د کمبود تر څنګ مسلکي معلم په مشکل ده، یعنې وخت ته ضرورت لري چې موږ یې وروزو. اما روزنه پیل شوې ده. پخوا به موږ د تربیې معلم په برخه کې 8,000 ښوونکي په کال کې تربیه کول، بیا مو په کال 1,600 کې دغه تعداد تر 1,400 ورسو، په کال 1,100 کې دغه تعداد تر 2,000 ورسید. اما کله چې فاروق وردک وزیر شو دغه تعداد اوس 10,000 ته رسېدلی ده. یعنی په کال کې موږ 10,000 ښوونکي تربیه کوو او د دې یعنی دا ارقام ډېر غټ منیجمنت او ډېرې غټې ادارې او ډېر غټ کنټرول ته ضرورت لري. اسانه کیسه نه ده. کال ته او بل کال ته به موږ د معلمینو د متخصصه او مجربو معلمینو د کمبود ستونزه تر یو څه حده حل کړې وي. دا یو پروګرام چې روټین پروګرام دی د تربیې معلم چې د هغې لارې ځای موږ دا کار تکمیلوو، یعنې تعداد مو ډېر کړی ده. بله لاره یې دا ده چې موږ د رتوب او معاشاتو سیستم پلي کړی ده په معارف کې، او تاسې څو ورځې مخکې آګاوئ چې موږ د ټولو معلمینو نه یو ملي ارزونه د مهارتونو او قابلیتونو ترسره کړه. د دې ارزونې په نتیجه کې به د هغو ښوونکو قابلیتونه او مهارتونه موږ ته ثابت شي چې څومره لرو موږ، او دا به موږ ته واقعي ارکان په لاس راکړي. په دې معنا موږ ته به معلومه شي د پوهنې وزارت ته چې څومره موږ متخصص معلمین لرو، په کومو رشتو کې لرو. یعنې په 14 مضمونی رشتو کې موږ څومره ښوونکي لرو او د دوی د علمي کچه څنګه ده، یعنې په کوم حد کې ده. که چېرته د دوی علمي کچه معلومه شي چې دا ټیټه ده، نو ارتقای ظرفیتي پروګرامونه به ورته نیسو علی الفور. او که چېرته دا معلومه شي چې موږ کمبود لرو د فزیک معلم، هغه تناسب به موږ ته معلوم شي چې فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، ریاضي کې څومره کمبودات لرو او د معلم، نو په هغه تناسب به موږ د تربیې معلم په برخه کې د همدې معلمینو د روزنې پروګرامونه چابک کو. دا کار مو شروع کړی دی. له دوه اړخونو نه چې دا ما ورته اشاره وکړه، دا دوه اساسي او یعنی ډېرې بنیادي بنسټیزې برنامې دي د پوهنې وزارت چې په دې طریقې سره به ظرفیت روزل کېږي. البته د ظرفیت د روزنې لپاره کم له کمه 2 کاله پکار دي.
ځینې نړیوال راپورونه وایي چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د بیا رغونې او نورو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لګول شوي چې زیات اندازه پیسې د انجوګانو له طریقه په دې هیواد کې لګول شوي دي. که څه هم د انجوګانو له ځینو کارونو خلک خوښ دي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې خلک کارونه د رضایت وړ نه بولي. د څو کسانو پیغامونه او وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د یوه استازي مرکه درته لرو.
خراب جوڑے سر تک شرمولی کارونا کچھ یا تارا نکسی
مرستندوی موسسی چې د سپیسر مقصد افغانستان ته راځي، په دمو سو ته راځي چې یعنی د پیسې پر راشي باندې مصرف ک چې یو ځای ونیسي. د دې داس پیسې مصرفي خپل په ګټ باندې مصرفوي، یعنی مقصد اچ خلک ضرورت ته لري داس ځای پیسې نه مصرفوي، یا مقصد یا فول یا یو بل برما دې بس پرونه خپل د ځان په ګټ کې ویني، هغه ګټ ځان ته ویني، هغه باندې ځای باندې پیسې مصرفوي.
کومې بیا رغاونې موسسې چې دی هغوی د خلکو په خوښه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي. دوی همیشه کوشش کړی دی یا دوی په خپله کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپله په شخصي ګټه کې وي یا د دوی خپله په زړه وي یا په زړه برابر وي، دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي. یعنی د خلکو خواهشاتو ته، د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولی او هیڅکله د خلکو په خوښه دوی کار نه کوي، همیشه دوی خپل په زړه کار کوي. دا دومره پیسې چې د خارجي ډونران لخوا یا د خارج ممالک لخوا دلته راځي د افغانستان یا د افغانانو د ژوند شکیدو لپاره، دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه چی خپل پزان باندې دوی مصرفي.
دا چې د خلکو غوښتنې نه مني، دا چې نه مني
سمانا یو سړی برمیات ضرورت لري بل سړی پلت ضرورت لري یو سړی چری ته ضرورت لري دی هغه د خلکو غوښتنې نه مني خپل پر سر باندې کارونه کوي هغه نو د خلکو په ګټه چنی نو موږ څه کوو
د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي چې خلک څه غواړي په ښار کې باید څه شي دوی دپاره اوسي دوی هغه دپاره په نظر نیسي دوی خپل پیسې راباسي د مختلفو ملکو څخه مختلف ورکونه دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ته ورکوي دا کارونه چې کوي بې له کوم کیفیته دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي باید دوی د خلکو په غوښتنه باندې کار وکړي د مالیې په غوښتنه مالا ګرد راټول سي دغه پوښتنه باید وسي چې موږ څه دپاره سړک څنګه جوړ کړو پل چک څنګه جوړ کو
جوای سړکان د باغو په باغو کې باس هغه داسې پیدا نه کیوم چې د سړکان باسې هغه بیا دې داسې په خي چې وای الایدار خښت لاندې اچي د سیمټي خښت بیا ورسره پر هغه سر نمبر کې چې مانه مشته په 55 په شار کې یو سړک نه جوړ کړی او دې سړکان الته جوړې په دغه کې په پنځوایي کې ان چورې دوند پیدا نه کی او خلکو ته لکه دلته په شار کې پیدا کی د دالیه بند د دوند پیسې و د افغانستان ترغلې دي د په دغه بندو باندې لري د مصرف کړي ځکه چې زراعت زمرد افغانستان کندهار په زیاته کندهار یو زراعت دغه دی ولایت دی د دغه لپاره یو ډنډ چې جوړ شوی دی هغه سادی چې مخ پر ورانې دودي دی د هغه نه پالکی او نه غواړي چې پالکی دونه پیسې چې وځي افغانستان ته غلي دي هغه پیسې دی پر لای لا کارو لکه ما چې مثال درته ویل چې په پنځوایي کې پر دای سره کوم صرف هغه کارونه کوي چې د دوی خپل په پیدا وي
د افغانستان د ولسی جرګې استازي شاغلی نادر کټوازی د ازادي او اوریدونکو په پروګرام په پیغام سپټون کې ماشين کې زیات اوریدونکو غیر دولتي مؤسسات د نن د اداري فساد یادونه کړې چې دوی زیات پیسې مصرفوي خو زیات پیسې په خپل معاشات لګوي یا خپل امکانات باندې چې خپل دوی باندې مصرفيږي په دې برخه کې تاسو نظر څه کول پکار دي دغه پیسې چې راځي د افغانستان په نامه چې د څنګه کنټرول سي برته په افغانستان کې په ګټورو پروژو لګول سي
د ما په نظر باندې اول خو دوی دغه کول چې د افغانستان په دولت کې د ظرفیت نشته چې دغه پیسې په سمتوګه باندې دوی ولګوي اوس خو ظرفیتونه یو اندازه ورسوي دي خو بیرته دلته بل دغه په دولت کې دیننه هم د فساد د خامار ورته ناسته او دا کراجي زیاته برخه وي په فساد په لار کې مصرفيږي خو په هر حال باندې د دې مسلې د حال ډېر خلر دا ده چې دغه د افغانستان د دولت له لارې دغه مرستې ولګول شي ځکه چې که یو سړک چېرته د فدرالي د وزارت لخوا جوړېږي لږ تر لږه هغه د سیمې خلک د ولس خلک په راتلونکو کې دا د فدرالي وزارت یوه مرجع خو دلته موجوده ده چې له هغې څخه پوښتنه وشي چې دغه سړک یا دغه پل یا دغه بند څنګه جوړ شوی دی ولې بې کیفیته ده اوس خو یو خارجي مؤسسه جوړوي چې هغه بیا ځواب نه څوک د پوښتنې حق نه لري او نه هغه څوک پېژني چې دغه پیسې د چا لخوا راغلي دي هلته مخکې چې ما درته وویل چې څلورم لاس یې مغه کوي دا یو سوال ده دوهمه خبره دا ده چې دلته زموږ دغه انجوګانو ډېر زیان زموږ اقتصاد دلته په افغانستان کې د افغانستان د عامو افغانانو په ژوندانه باندې یو ډېر منفي تاثیر اچولی ده د دوو انجوګانو له لاسه دلته په کابل ښار کې دي نه تاسو وینئ چې اول دغه د کورونو کرایې په کوم اندازه باندې لوړې شوي دي چې د یو افغان عادي افغان هېڅ توان نه لري چې یو کور په کرایه باندې ونیسي دی څنګه ورشي هلته یو کور ته په هر څومره په دې ډول باندې دی چې کوم موټران دلته استعمالوي او د کوم موټرانو څخه کار اخلي په زیاته اندازه باندې دغه د موږ په هېواد کې چې دغه مؤسسات کار کوي دغه د نړۍ له وروسته پاتې ترینو هېوادو څخه ده مګر د دوی ځوان چې کوم دا د دوی ځوان دغه چې ځوان کوي لکه د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه دي که څه هم چې د انجوګانو دغه چې خپل اصول لري چې هغه په هر مملکت کې دوی وي د هغه مملکت د اقتصادي توان ماندول باندې دوی باید چې ځوان وکړي چې یو معیار د ځوان څنګه ده یعنی دوی هغه چې ځوان باید وکړي دوی ډېر لوړ لوړ معاشونه ورکوي په ځانګړي ډول باندې د دوی سره چې کوم خارجیان کار کوي هغو ته ډېر لوړ معاشونه ورکوي په داسې حال کې چې متخصصین پاک افغانان لرو خپل افغانان چې د هغه په ډېر کم معاش باندې دلته راتله چې بله خبره دا ده چې دوی چې اروپایي یا امریکایي انجینران یا دغسې خلک چې هغه دوی کارپوهان بولي چې هغه استخداموي د هغه په ځای باندې که دوی د سیمې له هېوادو څخه مثلا له هند څخه له پاکستان او په ځانګړي ډول هند څخه چې هغه په ډېر لږه تنخواه باندې له دوی سره کار کولو ته تیار دي هغه استخدام کې دغه د پیسو د لګښت مخه نیوله کېږي دغه څو مهم ټکي دي چې دوی کولای شي چې له دوی څخه کار واخلي او دغه د افغانستان د مرستې پیسې بې ځایه ونه لګي
بلې کټوزه صاحب ډېره مننه ژوندی اوسئ د ازادي اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو کچیر تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري موږ ورڅخه خبر کړي. د ازادي اوریدونکو پروگرام د پیغام سپټون کې ماشين شميره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلرویشت یو یو پینزا تربل پروگرام او بلی ورازی مو پر خدای سپارم بریالی واسی.